سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته راغلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړو د طالبانو ځواکونو په پنچیر ولایت کې یو ښځه وژلې ده د طالبانو د والی ویاند ابوبکر صدیق تایید کړ چې په ابشار ولسوالۍ کې د دوی ځواکونو یو ښځه د خبر سهوان ویشتیا او مړه شوې ده هغه ویلې د پیښې عامل نیول شوی خود بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو ځواکونه ځکه خلکو ته مرګژوبله اړوي چې څوک ترې پوښتنې نه کوي د قرغیزستان حکومت وایي د بدخشان په پامیر کې میشت 1500 قرغیزي افغانان به هغه هیواد ته ولېږدوي چې هلته به ورته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي د قرغیزستان حکومت وایي له دې امله چې په پامیر کې میشت قرغیزیان د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو برخې دي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي نو قرغیزستان یې د لېږد پرېکړه کړې ده د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان د سوداګریزي خونې د سکرټر صالح احمد فاروقي په مشرۍ یو پلاوی نن کابل ته ځي د پاکستان دولتي رادیو په خپلوي پاڼه لیکلي چې د پلاوی په دې درې ورځني سفر کې به د طالبانو له چارواکو سره د تجارت ترانزیت د ګاډو تګ راتګ او په پوله د سہولتونو لړ کې د همکارۍ په اړه خبري کیږي اخوا ځینو پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې تمه د پاکستان د غلوړ پړې پلاوی له طالب چارواکو سره د ډبرو شکرو د تړونو په ارتباط باندې خبري وکړي په افغانستان کې نن د کرکټ شپږیزي اتم پړاو لیک پیل شو د کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لیک په لومړۍ ورځ یو لوبه وشوه او دویمه روانه ده په لومړۍ لوبه کې د کابل بازانو او بند امیر ټیمونه مخ شول بند امیر ټیم په 19 اورونو کې 160 منډې وکړې په ځواب کې کابل بازانو بیا په 13 اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځیدو هدف ته ورسید او د اروپای کمیسون مشر اورزلا وندرلاین نن په داسې حال کې باکو ته سړي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي غازو انتقال زیات کړي هدف د روسیې پر انرژي د اتکا کمول خودل شوی اروپای کمیسون په یو ټویټ کې ویلي په داسې حال کې چې روسیې د خپل انرژي تامینول تسلیحاتي کړي د اروپای ټولنې لپاره د انرژي د وارداتو متنوع کول یو لومړیتوب دی رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د اروپای کمیسون د یو سند په مسوده کې وړاندیز شوی چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه د طبیعي غازو د وارداتو زیاتولو او د تنوع د اسانۍ په هدف د یو پایپ لاین د پراختیا لپاره له آذربایجان سره یو تړون وکړي د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر اتلونکي څلور وشتو ساتونه کې داسې کړی کابل مرد تودوخه لوړه درجه څلور دېش ټیټه یو ویش هرات مرد تودوخه لوړه درجه څلوي ټیټه څلور ویش کندهار اسمان زای زای اوریز د تودوخه لوړه درجه یو څلوي ټیټه ته ویش مزار شریف مرد تودوخه لوړه درجه څلور څلوي ټیټه شپږ ویش او جلال آباد اسمان زای زای اوریز د تودوخه لوړه درجه دوه څلوي ټیټه دېش
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالات واټکل اورید کولای شي خبرونه د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای را بشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته طالبانو تایید کړی چې د دوی ځواکونو په پنچیر ولایت کې یو خزه د دوی په خبره سهوان وژلې ده خو د بخنی نړیوال سازمان سوای
عدم حسابدهی طالبان اندشان میته دا طالبانو عدم حسابدهی شی دا شی چې طالبان د ملکانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت نه اخلي
د پاکستان د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی کابل تزی التبا له طالب چارواکو سره د ډبرو سکرو او نورو غاڼو تجارتی او ترانزیتی مسایلو په اړه خبري وکړي کارپوان د قانونو په ارتباط سوای
د منابعو استخراج دا یو اخیره مرحله ده مخکې له استخراج نه مونږ زیات مطالعات ته ضرورت لرو چې هغه باید ترسره شي
د نجونو آسیایی پانتون افغان جونو ته څه باندې یو سلاویا بورسی اعلان کړي خو آیا افغان جونې کولی شي لاړې شي
که موږ زخواري وباسو زحمت وباسو د بورسو ته کامیاب هم سم نو فایده هیڅ شی نه ده ځکه چې دوی دو بورسو کې موږ وکړو که کامیاب هم سو طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې به محرمه چیرته سفر وکړو
په بیلابیل ولایتونو کې خلک د بایو لوري دوه شکایت لري
دا خوراکي توکي بيخي ګراندونه او د افغانستان تجارانو ډېر ظالمان دي چې ارزان ورته پروت چې ګرانځ به ګرانه بایور کې چې ارزان سي وای دا ما نه وي مال اول
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو ځواکونو په پنچیر ولایت کې یو خزه وژلې ده. پیښه یک شنبه په ابشار ولسوالۍ کې شوې ده. طالبانو ویلي د برید عامل یې نیولی، خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو ځواکونه ځکه خلکو ته مرګ ژوبلې اړوي چې څوک ترې پوښتنه نه کوي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په پنچیر ولایت کې طالب چارواکي تاییدوي چې یوه ښځه د دوی ځواکونو په ابشار ولسوالۍ کې وژلې ده. د دې ولسوالۍ د پرنګال سیمې اوسېدونکې 15 کلنه شریفه له خپل میړه سره د څارویو د څرولو لپاره غره ته تللې وه چې د وسلوالو طالبانو په ډزو کې مړه سوه. په پنچیر کې د طالبانو د والي ویاند ابو بکر صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وژنه تصادفي وه او دوی مني چې دا ښځه بې ګناه وه.
دا ښځه په غلطۍ وژل شوې. هغه کس چې ډزې کړي او د وژنې مسؤل دی نیول شوی او د پوځي محکمې ته سپارل شوی. د ولایت څخه یو پلاوی سیمې ته تللی او د مقتولې له کورنۍ سره لیدلی.
هغه وویل چې د پیښې عامل نیول شوی او تحقیقات روان دي. شاوخوا دوی میاشتې مخکې د احمد منیر په نوم د پنچیر ولایت د مرکز اړوند د ملسپی سیمې یو اوسېدونکی چې شپون و د طالبانو تر وهلو لاندې مړ سو. د طالبانو ځای چارواکو هغه پیښه هم یو تیروتنه بللې وه او د احمد منیر بې ګناهي یې منلې وه. تر دې مخکې د راپورونو له مخې په کندهار کې دوی ښځې وروسته له هغه د طالبانو په مرمیو ولګېدې او مړې سوې چې د سورلۍ رکشای د دوی چیک پوینټ سره نه ودرولې. په کابل کې هم د طالبانو ځواکونو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ ورځو کې یو ناوې په مرمۍ ووښته او مړه کړه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینر سمیره حمیدی وایي د ملکیانو مرګ ژوبله ځکه دوام لري چې د طالبانو له ځواکونو سره څوک حساب کتاب نه کوي. حمیدی دا خبره په پنچیر کې د طالبانو لخوا د یوې ښځې له وژل کېدو وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. دا د طالبانو عدم حسابدهي شي. دا شی چې طالبان د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت نه اخلي. د جنگ باندې دل په دې معنی نه دي چې نور دی په افغانستان کې انتحاري ونسي یا بم ونه چوي. د ملکیانو خوندیتوب یو لوی مسؤلیت دی چې زه فکر کوم د طالبانو ډله په وار وار په دې برخه کې ناکامه پاته سوې ده. د تیر کال د اگست په 15مه نیټه طالبان واک ته ورسېدل. له هغه راهیسې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت لا پسې خراب راپور سوې دی. تر څنګه که څه هم طالبانو دا موضوع رد کړي، خو بیا بیا د بشري حقوقو مدافع ډلو او ملګرو ملتونو طالبان تورن کړي چې د خلکو پر وړاندې زور زیاتی کړي او د خپلې افوی لجمنې سره سره یې سلګونو کسان تر ډیره د پخوانی نظام کارکونکي او پوځیان یا وژلي او یا هم ورک کړي دي. جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
لکه څنګه مو چې خبرونو کې واوریدل د پاکستان د حکومت یو لوړپوړی پلاوی کابل ته ځي. هلته د طالبانو د حکومت سره د پاکستان د راډیو د معلوماتو په اساس د ترانزیت سوداګرۍ او د ګاډو د تګ راتګ په اړه خبرې کوي. خو ځینو پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې په دغه پلاوی کې چې د تجارت وزارت یې مشري کوي د پاکستان لوړپوړي چارواکي حضور لري او د افغانستان د ډبرو د سکرو په ارتباط باندې بحث کوي. هغه څه چې د پاکستان صدر اعظم شایباز شریف څو وخت مخکې پرې ټینګار کړی او ویلي چې د نړۍ نورو هیوادونو په نسبت د افغانستان د ډبرو سکاره کیفیت هم ښه دی او دوی ته ارزانه لویږي. په همدې تړاو باندې اسدالله لودین له عبدالقدیر متفی سره خبرې کړې چې پخوا د جمهوري نظام پر مهال د قانون او پټرولیم وزارت چارواکی و ویاند او اقتصادي کارپوه هم دی او په اړوند مسایلو یې ترې پوښتنې کړې دي.
مهمه مسله دا ده چې مونږ مخکې له دینه چې قانون د استخراج بحث وکړو، اساسي مسله دا ده چې مونږ منابع ما څومره اقتصادي ګټه لري او څو کولای شو چې مونږ خپل زیربنا په دې معنی جوړ کړو. مخکې هم په دې معنی بحثونه ډیر کیږي چې د منابعو استخراج دا یو اخیره مرحله ده. مخکې له استخراج نه مونږ زیات مطالعات ته ضرورت لرو چې هغه باید تر سره شي او د دې باید یو سنجش وشي او محاسبه وشي چې د دې ګټه بڅي د دې اجتماعي ګټې زمونږ خلکو ته تر رسیدي د دې اوایت په کوم ځای کې مصرفي دا ټول هغه بحثونه دي چې باید مطرح شي اما زه دومره فکر کوم چې اوس مهال چې ډبرو سکرو استخراج لپاره مخکې له دینه چې استخراج شي هغه شرایط باید وکتل شي مونږ چا سره قرارداد کوو قرارداد په کوم شرایطو باندې تړل کیږي ځکه که تاسو چیرې د منابعو صرف د منابعو قرارداد ورکړي خام مواد په شکل باندې هر چا ته ورکړي دنیا په هر ګوټ کې تاسو نه داخلي نه یوازې پاکستان بلکې هر هواد حاضر دی چې دا واخلي مګر مهمه مسله دا ده چې د خام مواد په شکل سره په دریغه توګه باندې کیندنی وشي دا څومره محیط زیستي عواقب له ځان سره لري
تاسو وایئ چې بیړه باید ونسی په دې کار کې طالبان وایي چې دوی کوم هیواد سره تړون نه دی کړی دوی وایي چې خصوصي سکتور سره تړون کړی او خصوصي سکتور تر اوسه پاکستان ته د صادرات د زغالو یاد سکرو کول فکر کوي چې بیړه کیږي او هغه کوم مطالعات تاسو وایئ هغه مطالعات تر اوسه نه ده شوی
ګور یو خدای مادم سکتور ډیر تخنیکی سکتور دی په دې کې شرایط ډیر متفاوته دي او دا باید خلکو ته واضح شي زلمړی تاسو یو مثال درکوم قرارداد نه و دي قرارداد باید مشخص شي چې چا سره په کوم ډول قرارداد کیږي خو د منافع د دې قرارداد نه څوک خلی مستقیمه ګټه چا ته رسیږي خلکو ته کومه ګټه رسیږي منابع چې رسل کیږي د دې هغه زیربنا برخه کې څه ګټه رسېږي مونږ ته زمونږ څومره زیربنا پی جوړیږي دلته ګور یو مسله خو دا چې دا ډیره سانه خبره ده چې ویل کیږي چې مونږ مستقیما چا سره قرارداد نه کوو مونږ خصوصي سکتور ته ورکو خصوصي سکتور چې هر چیرې وړي نه دا خو بیا برعکس ماغه شو چې تاسو منابع لا ډیرو استخراج کېدو ته زمينه برابروي او بل مسولیت هم نه مني دا خو صحیح خبره نه ده دلته باید وضاحت موجوده چې دا منابع څوک باسي او کوم خاطر زی کوم څه استفاده کیږي دا د
بل مهمه اوس په پاکستان ته زی یعنی ټول ټرکونه چې تاسو ګورئ تورخم او د سپین بولدک حتی فکر کوم غلام خان بندر نه هم راپور نه دا و چې دغه د اسکرو ټرکونه هم داسې ولاړ وي آیا پاکستان تاسو په اداره کې هم چې د جمهوریت نظام او پاکستان دومره علاقه مندي درلود د افغانستان اسکرو ته
د افغانستان منابع ته ټول علاقه مندي لري نه یوازې پاکستان بلکې چین د منطقي هیوادونه ایران ټول علاقه مندي یو بحث دی خو زمونږ شرایط متفاوت په دې و چې مونږ په منابعو کې د هر منابع د استخراج لپاره سنجش درلود مونږ اقتصادي مطالعات درلود فرضاً مونږ په سیمټو تولیدات کولای شو د انرژي نه وکړو غو انرژي مونږ کولای شو برس کورون تولید کو
ته هغه مهاله راپور نه خبرېدل چې دغه د تالک ډبره یا هم کرومایټ ډبره په قاچاقي ډول پاکستان ته وړل کیږي یعنی پاکستان هغه وخت ک مثلا قانون نه غوښتل چې دا کارو کی اما قاچاقي ډلې فعال وي فکر کوي تاسو هغه وخت کې وزارت کوي دا راپور نه تاسو تاییدوي چې قاچاق کې دغه وخت پاکستان ته په غیر قانوني ډول دغه قانون وړل کیدل
بېلکل قاچا کې د پدې قاچا کې چې چا لاس درلودل هغه تاسو هم پیژنې او هغه مشخص دی خلک اوس واکید
د قانون او پټرولیم د وزارت په خوانه ویاند او سلاکارو چې د پاکستانی پلاوی د سفر په ارتباط لمغ سره خپل تحلیل او نظر شریک
ده ازادي رادیو خبری مجله اوري
د قرغیزستان حکومت وی یو نیم زر افغان قرغیزیان چې د بدخشان په پامیر کې میشتي قرغیزستان ته لیکدوی او هلته به د ژوند امکانات ورته برابر کړي د قرغیزستان حکومت په وینا په پامیر کې میشت قرغیزیان د ژوند لومړنیو امکاناتو به برخي او لړی رستونځو سره مخ دي ځکه تل تکل کړي چې قرغیزستان ته ولیکدوی د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي جزئیات په دغه ریپورت کې
د قرقیزستان د کار ټولنیزو چارو او کډوالو وزیر خدای برګین بازربایوف د جولای په 15مه د دې هیواد په پلازمینې بشکیک کې یوې خبری غونډې ته ویلي پلان لري چې په راتلونکو دوه کلونو کې په پامیر کې میشت قرغیز وګړي قرقیزستان ته انتقال کړي. هغه وویل دوی پلان لري چې له 2022 کال نه تر 2040 کال پورې په پامیر کې میشتې 400 قرقیزي کورنۍ قرقیزستان ته انتقال کړي او په دې خاطر بودیجه هم ځانګړې شوې ده چې دوی ته د کورونو په جوړولو او د میشتېدو په نورو چارو مصرف شي. د قرغیزستان چارواکي وایي په پامیر کې د میشتو قرغیزیانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي او په افغانستان کې حاکمو حکومتونو د دوی لپاره د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. ښوونځي او روغتونونه نه لري ځکه دوی اوس پلان لري چې خپلو همژبو ته په قرغیزستان کې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. په افغانستان کې د واکمن حکومت لخوا د نه پاملرنې او د قرقیزستان حکومت له لوري د قرقیزیانو د لیک په اړه د طالبانو حکومت ویاندویانو انعام الله سمنګانی او احمد الله وسیق زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د قرقیزستان حکومت په 2018 کال کې 50 کورنۍ او په 2019 کال کې هم 50 قرقیزي کورنۍ له پامیر څخه قرقیزستان ته انتقال کړې وي، خو ویل کېږي چې ځینې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي. په پامیر کې د مخابراتي شبکو د نه فعالیت له امله بریالي نه شو چې د قرقیزستان د حکومت د پرېکړې په اړه د دې سیمې د اوسیدونکو نظر واخلو. دغه شان هڅه مو وکړه چې د قرقیزستان په نارین کې هم د میشتو افغان قرقیزانو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. مخکې بیا په پامیر کې یو شمېر میشتو افغان قرغیزانو ازادي راډیو ته ویلي وو دوی قرغیزستان ته په تا کې کومه ستونزه نه ویني، خو چې اقتصادي ستونزې ورپېښې نه شي. خو یو شمېر نور افغان قرغیزان چې اوس د قرغیزستان په نارین سیمه کې میشت دي ازادي راډیو ته یې ویلي وو بله ستونزه نه لري، خو په لهجو کې ستونزه شته ځکه افغان قرغیزیان په خپله ژبه کې دری کلمې لري او د قرغیزستان قرغیزیان روسي. د ازادي راډیو د قرغیزي سرویس ته راپور پر بنسټ د پامیر د قرغیزیانو د انتقال په اړه په قرغیزستان کې دوه نظریې موجودې دي. یو شمېر غواړي چې د پامیر وګړي قرغیزستان ته انتقال شي، خو ځینې بیا په دې باور دي چې هملته په پامیر کې دوی ته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي. د یادونې ده چې تر دې مخکې یو شمېر هندوان او سکان هم د هند حکومت لخوا له هغه وروسته یاد هیواد ته ولېږدول شول چې په کابل کې په عبادت ځایونو بریدونه وشول. یو شمېر افغانان نورو هیوادونو ته د مذهبي او قومي لګکیو د لیک په اړه وایي چې دوی یوازې نه ځي بلکې د افغانستان د فرهنګي تنوع ښکلا هم له ځان سره وړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست، دولس پرګنې منځنۍ څپه او فم سلاش اړ پنځه باندې خبرونه کو. اوس هم د ورزو اسلام آباد په پاکستان کې میشت افغان خبریالانو پرون په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده. د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په دې احتجاج کې په لسګونو افغان خبریالانو ګډون کړی. دوی غوښتنه وکړه چې بهر هیوادونو ته د تګ لپاره یې درخواستونه ورکړي، خو نو دوی په خبره د ډېر وخت تېرېدو سربېره هم د تګ لپاره اسناد نه دي منل شوي. دا خبریالان له هغه وروسته پاکستان ته لاړل چې کله تیر کال د اګست په میاشت کې طالبان په افغانستان واکمن شول. طالبانو پر رسنیو یو شمېر محدودیتونه ولګول او ځینې خبریالان زندانی کړل، خو طالبانو په وار وار ویلي چې د خبریالانو ژوند ته خطر نه دی پېښ کړی. له اسلام آباد ګوهر مسید په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکي دا هغه خبریالان دي چې د افغانستان نه پاکستان ته په کډه شوي دي. د جولای په 18مه په احتجاج کې دوی غوښتنه وکړه چې غربي هیوادونه دي دوی سره بهرتلو په اړه وعده پوره کړي. د دوی په وینا چې په پاکستان کې د ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې تیر کال د اگست میاشت کې طالبانو د حکومت واک واخیستلو. له دغه ورستو په لسګونو زرو کسان د افغانستان نه کډه شوی دی چې پکې ګڼ شمیر پاکستان ته کډوال شوی دی. په احتجاج کې ګډون کوونکي یو خبریاله مشال ریډیو ته وویل چې څوک د خپلو خپلوانو ورک شي د هغې غم هر چا ته پته نه لګي. دې زیات کړه د افغان طالبانو حکومت سو سو واری ویلی دی چې د افغانستان نه بهر وتلی افغانان دی واپس خپل ملک ته راشي او د افغانستان ودانۍ کې خپل کردار ولوبوي. خو په پاکستان کې کډوال خبریالان وایي چې په افغانستان کې د دوی د طالبانو د لاسا ژوند ته خطر دی. گوهر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
لخبرونو ور آخوا
دا سیمال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د افغان نجونو په مخ تړلې دي. د ښځو لپاره آسیایي پوهنتون د افغان نجونو لپاره 120 بورسیې اعلان کړې دي. د دغه پوهنتون بنسټګر کمال احمد پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر عباس ستانکزي سره کتلی او د دغه بورسیو خبرې ورته کړې ده. د دې بورسیو ورهاخوا دغه پوهنتون اعلان کړی چې د افغان محصلانو لپاره یو آنلاین پروګرام پیلوي څو دغه محصلان وکړی شي له کوره زده کړې وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
او دا بورسی داسې دي چې تاسو سره ورور
مروی په افغانستان کې لوړې زده کړې کړي خو غواړي د هیواد بهر خپل زده کړو ته دوام ورکړي. هغه په کابل کې اوسېږي او د هغو پالیسۍ په اړه چې طالبانو د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې وضع کړې دي اندېښمنه ده. مروی وایي هغه هڅه کوي سکالرشپ واخلي خو دې ته اندېښمنه ده چې له هڅو او کوشش سره سره به طالبان اجازه ورنه کړي چې بې له محرم افغانستان نه ووزي.
کمو زخواری وبسو زمت وبسو د بورسو ته کامیابم سم نو فایده هیڅ شی نه ده ځکه چې د دو بورسو کې موږ که کامیاب هم سو طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې به محرمه چیرته سفر وکړو.
طالبانو وخت له رسیدو وروسته لشپژم ټولګي پورته د نجونو شوونځي تړلې او تر خوا یې په ټولنیز او سیاسي برخه کې د ښځو په فعالیت هم بندیز لګولې دي. د 1400 مریض کال د خود په اتمه د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې ښځې تر دې وروسته نشي کولای له شرعي محرم پرته له هیواد بهر سفر وکړي. د طالبانو اوسنۍ حکومت د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا او د بشری حقوقو د نړیوال بنسټونو لخوا د افغان جون او شوزو د حقوقو په نقص هم تورندي. د په داسې حال کې د چې تازه د شوزو لپاره آسیایی په هنتون یا ای یو ډبلیو د افغان جون او د شوزو لپاره 120 بورسی اعلان کړی دي. د دې په هنتون بنسټ ایشودونکي کمال احمد کابل ته د خپل څلور ورځنی سفر پر مهال پرون د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال عباس ستانکزي سره کتنه کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي هغه افغان جنې او شوزي چې له 12 ټولګي فارغه شوی او یا یې هم لیسانس کړی وي کولای شي د دې بورسیو لپاره نوملیکنه وکړي. د شوزو لپاره آسیایي پوهنتون دا هم ویلي چې د افغان محصلانو لپاره یو آنلاین پروګرام پیلوي څو وشي کولای په کور دننه د افغانستان د نصاب مطابق خپلې زده کړې مخته یوسي. د ښاغلي کمال احمد په خبره په دې اړه یو هوکړه لیک چمتو دی او ژر به د افغانستان د پوهنې وزارت او دوی ترمنځ لاسلیک شي. د شوزو لپاره آسیایي پوهنتون د بنګلاديش چټاکان کې دی او د افغانستان په ګډون د نړۍ د 19 هیوادونو څخه پکې 1160 تنه زده کړې کوي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر 9 بجو خبريږي.
ور بشو روزګان تالته سیلاب زپلی د مرستو غوښتنه کوي. د روزګان یو شمیر سیلاب زپلی وایي د دولت او مؤسساتو له لوري ورسره شوې مرسته کافي نه ده او باید د دوی غم خوړل چې دوی وایي ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي او د ګڼو ستونزو سره مخ دي. اخوا د طالبانو چارواکو بیانن په دغه ولایت کې د اتلسو هغه کسانو سره چې د کورنۍ غړي د سیلابونو له امله وژل شوي یو لک افغانۍ مرسته کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په اروزګان ولایت کې طالبانو د اتلس هغه سیلاب ځپلو کورنۍ سره د سړیو پر سر یو لک افغانۍ مرسته وکړه چې په دې وروستیو ورځو کې د اروزګان ولایت په خاص اروزګان ګیزاب او چوراو ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله وژل شوي وو. د دغه ولایت والی اجداوات ته رسنۍ ته ویل چې یا د مرستې د خپل مشر ملای بتولا د ځانګړي فرمان پر اساس کړي. نوموړي وایي چې د یادو سیلاب ځپلو سره یې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم کړي او دغه راز اوس د موسساتو یو شمېر ټیمونه هم په سیمو کې په سروې بوخت دي. علی جان د اورزګان د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د کورنۍ وغړي د سیلابونو له امله وژل شوي دي. نوموړي د طالبان له لوري د سوي مرستې څخه خوښ دي خو وایي چې دغه مرسته ورته بسنه نه کوي او باید د نوري مرستې هم ورسره وسی.
زما تقریبا و کسان شهیدان شوي دي د چقجو په سیمه کې د خاص اورزګان ولسوالۍ ده. نو تخریب نور هم ماته ډېر رسېدلې دي. مالي زیان موټر څلور لک کالداري 5000 افغانۍ. نو په دې باندې موږ ولکه خدای دې بده تاجر ورکې څه کوم کومه کې په واسه پر واغاز موږ سره غوړی دي. نو موږ د وزارت د خواصه دا غواړو چې موږ سره د کومه کنه وسی د لې مالی زیانونه نور هم راوښتي دي چې مطلب کښت کرونده ول هغه هم وبولید.
محمد نعیم بیا د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکو دي او ازادي راډیو ته ویل چې ځوان زوی محمد الله یې سیلابونو ورته وژلې دي. د دې چسترګې له وښکو ډکې دي وایي دغه یوازنۍ زوی وو او په کور کې نور هیڅ نه لري او د خپل هم ناروغ دي. نو دولت باید نور مرسته هم ورسره وکړي.
زما زوی محمد الله چې څوک دی په شهادت رسېدلی د اختر یو شپه در مخ د دې چکوجو په ماندې کې سیلاب رالی په شهادت یو ورسوي د دې مدرسې طالب نور سره زه په خپل یې چی نه لرم. پر دنیا نه یو پالم د کلرم نه پر دنیا په پښه ما یو بم زما سره دروته نه مو څو کومه کړی دی نه چا غوښتنه مې ده چې موږ خدای وجړو زما سره د کومه کوي چې مو څو ده خو
د اورزګان په خاص اورزګان چوراو ګیزاب ولسوالۍ کې سیلابونه نه یوازې خلکو ته ځاني زیانونه رسولي بلکې مالی زیانونه یې هم اړولي دي. د خلکو سلګونه کورونه یې تخریب کړي او په زرګونه جریبه سلخیز ځمکه یې هم تخریب کړې ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
ازادي رادیو ته غواګاست. اوس هم د تاسو پیغامونه
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدم تزما پیغام ته ډور سره وخت پرور سر درزګان ولایت چشنو ولسوالۍ خبره کوم. د شان بخنجر ګرانې د لړکول چرواکي پر دغه باندې غور وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل الرحمن د کندهار ولایت خبرې کوم. د خوراکي توکي بیخي ګراند نو د ازادي رادیو زموږ د خواهش لرو چې د لوړپوړو چارواکو پرې د غږ ورسی او د افغانستان تجارانو هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي وایي دا ما نه وایي مال اول زور مال ته پروت دی. په د هر ځای کې ولې ښاروالو دغه ورسره ملاوي نو بالا د غریبو د دې نارسوک نه وي. نو د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا د لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو مینوالو او رمبازه سولات ورماش څخه خبر کوم. معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبکمې دي. معنا حال مال مګر تن سره مخته اگر مې تندواله هن جاتې امر طالبان مشرانو څخه د هله لرو چې مشته وب معنا پیدا کی.
السلام علیکم ز جان محمد د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ سره سره پاړی کیم. د مساکلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې د سم کار نه کې انټرنیټ به کمزور دی خلک به خدای ستوند سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خوګر سریانی مخابراتي شبکې یو خدای یو پایا نستنو دغه ته د اسلامي امارات پام لرنه وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.